اساسو سره د شپږم ځل لپاره د سولې خبري وکړي. طالبانو ویل دي چې دوی تر اوسه د موقت حکومت په اړه خبرې نه دي کړې.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د ایوي بلې غړې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ یو شمیر نور هنري او فرهنګي موضوعات راخستي. په هنر چارج کې لا امید حیران سره په خارونو کې د لوحو او اعلاناتو د ژبې په اړه خبرې کړي.
یعنی په ژبنی برخه کې موږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش او یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا په فرانسوي وي دي او یا هم
فنکار برخه کې کونړ ته ځو او هلته ځوان لیکوال او ژورنالیست ضیاءالرحمن رحمان سپینغر سره دغه په کارونو غږیږو.
د دې ترڅنګ کله چې د رسنیو سره می کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغه کې ما هم د ټول ادبي خبرونې هم دغه د شیرونو خبرونې دا به ما چلول.
په ځپان کې به لنډ کې سواوري
د څه وشول بیګا هم چوپه خوله، تیر شپه هم خاموش، او ورپسې تیر شپه هم ګنڈلی خوله.
په ادب جام کې به د محمد اخونزاده احوال واوري
او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغو کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی شعر واوري. په هغه خار کې ځان ساتل سخت و، ځکه اندام اندام تر کلي راغلم، ډیر لاسونو سره ومروړلم، ډیر بد نیتونه مې لیدلي راغلم.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
بې کور شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي. بې کور شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي. زما د قام د کومې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را ظلمي کیږي په ټوپکو پسې ګرځي. نن د یو داسې پښتون قام پرسته شاعر، پرمینه مین، دردمن، سترګور نقاد، ریالیست، ادیب او کم جوړی څېړونکي له ژوند، فن او هنر پرده پورته کوو. د ښایستونو د لار دا لاروی اروخات صاحب شاه صابر چې تل یې د ښایستونو په لار سفر کړی او د پښتون قام د شعور د راویښولو لپاره یې خپلې شپې رڼې کړې دي. هغه د نورو نه جلا و، د خپلې پیژندنې لپاره یې هم یو ځانګړی معیار ایښی. صابر د خپل پیژندنې په اړه وایي چې مینه وپیژنې، ما به هله پیژنې، تا مینه څه کړې ده، ته مینه څه پیژنې، ته د چا زړه ته ګوري، ته د چا زړه پیژنې، کمې خانې ته لاړې دنیا به وپیژنې، ځان به ترې څنګه ساتم، ته خپل کاته پیژنې، ستا مین ستا لیونې، ته صابر څه پیژنې. صابر د کوزی پښتونخوا یو له هغو مشهور او نومیالیو شاعرانو او څېړنکارو څخه و چې په تخلیق او تحقیق کې لوی لاس لاره. صابر د پښتونخوا د ملکنډ د سخاکوټ په سیمه کې په 1956 کال وزیږید اروخات صابر خپل لومړنی زکړی د ملکن په یو خوانزي کې تر لسمه وکړي. د 1904 تر زیږدیس کال کې له خوانزي فارغ شو او له هغه وروسته د نور زکړو په موخه مردان ته لاړ. نور زکړی هلته شروع کړي. کله چې په مردان کې زکړی پای ته ورسولي، د ماستری لپاره پیښور ته راغی او لوړ زکړی هم دلته شروع کړي. صابر په پیښور پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې لومړی، د اردو ژبې او ادب په برخه کې دوهمه، او بیا په سیاسي علومو کې خپل دریمه ماستری ترلاسه کړه. ډاکټر صابر ایم فیل په څېړنه کې وکړ او له هغې وروسته یې په عمومي ادبیاتو کې د دکتورا سند ترلاسه کړ. نوموړي د خپلو زده کړو لپاره وروسته په دندو پیل وکړ چې د پېښور په بیلابیلو دولتي کالجونو کې د اردو ژبې د استاد په توګه دنده ترسره کړه او له دکتورا اخیستونه وروسته یې د پښتو ژبې استادي هم پیل کړه. ډاکټر صابر د یو ادیب سره سره په خوا کې یو ښه سیاست پوه او سیاسي مشر و چې د خپل نه پټېدونکي سیاسي فکر له مخې په ډېرو مشرانو ځان پیژندلی و. نوموړی د خپل سیاسي فکر له مخې په 1908 کال د ملکنډ سازش په کیس کې ونیول شو او شاوخوا یو نیم کال یې بند تیر کړ. صابر د خپل نوم اصلي او حقیقي تصویر و. داسې ویل کېده چې د بند په موده کې هم پولیسو له ده سره ډېر وحشیانه چلند کاوه، خو کله چې د 14 ازموینه ورکوله دی په هریپور زندان کې او له همغه ځایه یې ازموینه ورکړه، نو ځکه خو یې ویل چې د دردونو ناخبره د صابر څه خبر دي، د صابر په زړه پوهیږي د دردونو د خار خلک. لګنو ادبی، سیاسي او هنري فعالیتونو وروسته ښاغلی صابر په 2008 زیږدیس کال د اپریل په 3 نیټه د زړه د درېدو له امله د مرګ دایي ته لبیک ووایه او د تل لپاره یې د شعر چینه وچشوه، خو د شعر له چینې هغه راوتلې ملغلرې لا هم په پښتني فکرونو کې ازانګې کوي. ما وی چې زه ورزا په مخه دی ښه، نه مې څه یې او نه دې پیژنم، هغې وی ته به له ما صبر نه شي، زما صابره زه دې پیژنم. اروخات صابر د پښتو ادبی بڼ ته ډیر شعري اثار پنځولي او علمی کتابونه هم لیکلي دي. تکل، خوبونه، قامتونه او قیامتونه، واوري او ګلونه په پښتو شاعرۍ کې ټولنیز ماهیت، په پښتو ادب کې تخلیق او تنقید، تنقید او د تنقید ډولونه، د تنقید تاریخ، پښتو ټپه او پښتانه، رڼا او ګلونه او داسې نور علمی اثار یې د یادونې وړ دي. د اپریل 3 د اروخاد ډاکټر صاحب شاه صابر د مړینې 3 تلین دی. موږ هم خپل نننۍ راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونه په ننګرهار کې د نارنج ګل میلا او مشاعره وشوه. دا ځل د نارنج ګل مشاعره په سراج العمارت باندې وشوه چې د چارواکو سربیره لسکونو شاعرانو، لیکوالو او د شعر مینوالو په کې ګډون کړی و. د مشاعرې په پیل کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د نارنج ګل د میلې په ارزښت او تاریخ لنډه رڼا واچوله او زیاته کړه چې دا مشاعره د یو لرغونی دود په توګه پالل کیږي. نوموړي له شاعرانو وغوښتل چې د سولې او امن په پار شاعري وکړي او په ولس کې د یو والی شعور پیدا کړی. د خاغلی میخیل په خبره زکه یې مشاعره په سراج العمارت باندې کوي ولا چې هر شاعر د بیان د ازادۍ د اصول پرانا کې د خپل زړه خبره په ډاډه زړه وکړای شي. په ورته وخت کې په لغمان ولایت کې هم د سمسور لغمان مشاعره وشوه چې لسګونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی وو. یاد دی وی چې دغه مشاعرو ته د ننګرهار او لغمان د بیلابیلو سیمو د شاعرانو سربیره د کابل او یو شمیر نور ولایتو شاعران هم راغلي وو. بلخ ولایت کې یوې خبریالې مرسل حکیمی له 2 کلنۍ ناروغۍ وروسته تیرونۍ اسا ورکړه. اغلی حکیمی 4 کاله د مخه په مزار شریف کې یوې محلي رسنۍ سره د رادیو د ویاندې په توګه دنده پیل کړه چې 2 کاله یې له دغې رسنۍ سره کار وکړ. د مرسل حکیمی کورنۍ ویلي دي نوموړې 2 کاله مخکې په سرطان ناروغۍ اخته شوه چې د وخت په تیرېدو سره دغه ناروغي پرمختللې وه. مرسل حکیمی د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه او په دغه برخه کې یې ګڼې راډیوي خپرونې جوړې کړې دي. د افغانستان د سوداګرو او صنعتکارو ښځو لخوا په کابل کې د لاسي صنایعو نندارتون ترسره شو. دا دغه نندارتون یو تنظیمونکی سید قاسم آزادی راډیو ته وویل چې دغه نندارتون تیرونی د 3 ورځو لپاره د مینوالو د نندارې لپاره جوړ شوی و چې ګڼو خلکو پکې ګډون وکړ. د نوموړي په خبره په دغه نندارتون کې په 10 غرفو کې د افغان ښځو لخوا بیلابیل لاسي صنایع چې د افغان ښځو خپل تولیدات دي نندارې ته ایښودل شوي دي. یاد دی وی چې افغان سوداګر ښځو مخکې تر دې د دوی تولیداتو ته د لازمو بازارونو د نشتوالي له امله شکایت درلود او د بیلابیلو نندارتونونو جوړول یې په دې برخه کې سر ګڼلی وو.
ژبه د یوې ثقافتي پدیدې په توګه په ټولنه کې د لوړتیا او ځوړتیا ځانګړي پړاوونه تیروي. د ژبې پرمختګ د هماغه ژبې د ویونکو پورې مستقیم اړیکه لري. کچېری د ژبې له استعمال سره سرسری چلند وشي، نو په ژبې کې د غیر شعوري بدلون د رامنځته کېدا سبب ګرځي او دغه بدلون ګڼې ستونزې پېښوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن امید حیران سره د لوحو، اعلاناتو او د بازار د ژبې په اړه غږېدلی یو.
هنر جاج
ډیر مننه حیران صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ تراکه او پوښتنه ورسره کوم چې په بازارونو کې اعلانات، لوحې او داسې نور څه چې په پښتو ژبه لیکل شوي وي اکثره وخت د ځینو املا غلطه وي، د ځینو بهرني کلمات پکې وي، ځینې نور مشکلات هم لري. دغه ډول لوحې او اعلانات چې په غلطه ژبه لیکل شوي وي یا په نادرست لیکدود لیکل شوي وي څه زیانونه پېښي زموږ ژبې ته؟
د ستر واکمن په سپېشلي نامه قدرمن محبوب صاحب ته سودا زده رډیو ټولو اوریدونکو سلام علیکم. دقیقا په ټول نړۍ کې دغه برخه کې علمی ادارې او اکاډمۍ چې د ژبې کاروالي برخه کې او د سمونې برخه کې او هم د عامه پوهاوي برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یعنی موږ ډیر لیدل چې حتی د دولتي لوحې، د شخصي شرکتونو، هټیو او مارکیټونو او ملمسونو لیکدړې او لوحې په ناسمه پښتو املا لیکل شوی دا واقعا یو لوی ستونزه ده او حکومت قانوني مکلفیت لري چې دغه برخه ته پاملرنه وکړي او د یو اکیډمیک ټولي یا د اطلاعات او کلتور وزارت د یو کمیټه لمخیه د ولایتي سیمیزو ریاستونو لاره دغه ژبنۍ سمونه راولي او دغه د لوحو لیکدړو او شوارونو بلبرډو هغه ژبنۍ مشکلات حل کړي.
زموږ په ځوان کول باندې یاغوی چې په مکتب کې دي او نوی له املا سره آشنا کی، یاغوی چې مثلا په بازار کې تیریږي او کم لوست کړي دي ول دغه املا سره آشنا کیږي او غلطي زده کی، په غوی څومره منفی اغیز کوي؟
دقیقا زموږ په پوهنیز نصاب کتابونو کې ډیره املایی تیروتنې ستدي، حتی د لوړو زده کړو وزارت چپټرونو کې موږ دا وایو چې دغه ریفورم باید سرتاسري رسي. یعنی په ژبنی برخه کې موږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش او یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا به فغان شوي دي او یا هم د نوي لیکدو سره سم لیکل کېږي، دا به یو شان ولیکل سي او په ټولو لهو او لیکدړو او نصاب او په ټولو خبرونو کې په یو ډول ولیکل سي. دغه یو واحد دریز به تر مې سکی
ځوان کول څومره بیلاري کول شي دغه ډول؟
دقیقا نصاب په خپل ځواب کې ځوان کول حیرانيږي. مثلا په لیکلي چکن کارن سوپ چې یو ورته ټول جمله د چیس خلک سر پینه خلاصيږي، د پر ځای به ټول کې چې ګرم خوروا یا خوروا یا لیکلي ډیکوریشن ان کارپوریشن سنټر په ننګرهار کې موږ سره لوي لیدلی چلال بات خر کې، یا په کابل کې د نورو بهرنیو نمونو او جملو چې د زمونږ محاوره کې ستنه په تعلیمي نصاب کې شتاونه کاره پښتو دری توري دي، نو ځوان کول ورختا کیږي او ریو ډول د لار او رکی سره مخ کیږي چې دوی وی چې هغه تعلیمي نصاب کې کوم املا ده صحیح ده کدا صحیح ده او کاغه سي لیکوالان لیکي. نو یو واحد دریز او ژبنۍ سیاست به رامنځته شي او دا واقعا ځوان کول او ذکرلان او زکون کې بیلاره کوي.
او حیران سه اوس خو آزاد بازار دی او اعلانات او لوحې درس چې د آزاد بازار کې چاپیږي ورڅو ګرځیو چاپیږي چاپخونو مسؤلینو ته وایي چې چاپ کی په دغه برخې کار کوي وایي ته څه کار دی. اکثره وخت زین لوحې د همغوی له خوا غلطي چاپیږي، ځکه یو دکاندار دی یا یو بل شخصي تجارت شخص هغه خو په دغه لیک لوستو په دې چیزونو ډیر نه پوهیږي، نو راشي ورته چې رزما دکان ته ولوه ولیک. هغوی ته څه په کار دي چې دغه لوحې اصلاح کړي، د هغوی د لوحو او د دغه ډول اعلاناتو په اصلاح کړي، د چاپخونو د مسؤلینو څه دنده ده؟
دقیقا د بده بخته اوس هغه چاپخونو ته جواز ورکړل سوی دی چې هغوی اصلا په علمي لحاظ ډیر ضعیف دي او پختو املا شاید زنه ده. یعنی باید هر جواز وینه واخیستل سی، شرایط سخت سی د مطلوب لپاره.
او په کار نه چې دا ونه درې
فورم لپاره اصلاحات لپاره یو ځنګړی اجرایی کمیټه وټاکل سی تر څو دوی لپاره شرایط سخت کی، یا هم دوی باندې قیودات وځي کې ورکشاپونه او لنډمحالي کورسونه دوی ضروري سی، هداقل د سمې لیکنې برخه کې. یعنی کابل ښار کې چې کومې مدبی دي په سلو کې اتیا حتی پښتو یې غانې نسمې لیکي، نو نور یو مطبعه رئیس په حمزدار یا باندې لیکي، بل ډبل یا ور کوي، دغه تم یو واحد هغه نسته، دوی ژبنه لیک دود نسته. نو دا ستونزې ډېر زیاتې دي. اطلاعات کلتور وزارت، لوم اکاډمۍ او د حکومت په لوړه کچه باید دغه برخه ډېر جدي پاملرنه وکړي، او لکه ګاونډیو هیوادونو په شان یو ژبنه سیاست رمیس کیو، یو واحد املا او دغه برخه کې هم په هوای ورکي.
او څه فکر کې په دغه برخه کې اطلاعات فرهنګ وزارت او د تورت نور اداراتو کار کړي؟
تر اوسه پورې د دوی کار په هیڅ حساب دی. اوسه پورې هم د اطلاعات او کلتور وزارت کله لوحه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لکی، کله اطلاعات او فرهنګ وزارت لګا لفت نه حسب کی ولایتي برخه کې، مثلا جلال آباد کې د پخوا د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست نه یو کمیټه ټاکل سي، د لوهي او لیکدړې دغه کې ژبنی اصلاحات راولي. هغه د ژباړې پر ځای ترجمه لیکلی، یعنی دوی ژباړه چلی پکړې و ویلو دکاندار ته توسې کړو چې تاسو هټېوال تیول چې تاسو ترجمه ولیکې، یعنی دوی ته ژباړه پر دې لغت ښکاری ده، حال دا چې د پښتو کرا پښتو، یعنی د دې معلومې چې کمیټه خپل نه پیداله. نو دغه برخه کې باید ریفورم راسي، او هغه چاته دادن د ورکړ سي چې په ریښتونی ډول په ژبه پیږي او د نوې ژبې سره بلدي، نوې لیکدود سره بلدي، او هغه پخوانی لیکدود او د نوی لیکدود ترمنځ باید په دغه توپیر باندې پوهیږي، یعنی هر اقل ژپوي. نو کله کمیټه ټول غړي ژپوهان نه ویني، په راس کې په سر کې مشر دا سوګي چې هغه په ژبه باندې پوهیږي.
ښه، عمل ته بیا هم تم کیږو دغه ډول لوحو لیکل، او دا خصوص لیکل شوی دی موږ په خارونو کې بازارونو کې ګورو، او ریختیم به خې زیات دي. زموږ په ژبه څومره منفي اغیز کړي؟ زموږ ژبه مختلطه کړي، ګډوډه کړي دا کنه؟
دقیقا هر هواد خپل ملي ټرمینولوژي لري، خپل اصلاحات لري. یعنی که په امریکا او انګلیسي کې هم تاسو د ساکر فوټبال ترمنځ توپیر کوي، چې هغه خپل اصلاحات لري. یعنی موږ دلته وارداتي ډیر اصلاحات لرو چې هغه ژبه باندې منفي اغیز کړي ده. یعنی په تعلیمي نصاب او په دولتي دوایرو کې موږ یو ټرمینولوژي لرو، بیا ځینې لغتونه او جملې چې د ایران نه راوړل شوي دي یا انګلیسي نه راغلي دي، هغه د هغوی ټرمینولوژي جدا ده. یعنی دا په ژبه کې انارشي راولي، او واقعا زموږ د ملي او سیاسي هویت باندې بد اغیز کوي، او یو ژبنۍ ګډوډي رامنځته کوي چې دغه باید دغه برخه کې یو کړنلار او پراخ کاروسي او یو میکانیزم رامنځته تر څو چې دغه ژبنۍ سمونه سمې شو، تفکیک وسي د نور سره د پښتو دری لیک دود او لیکنې.
ډیر مننه،
خوشاله سي.
زو رحمان سپینغر د کونړ ولایت هغه ځوان لیکوال او ژورنالیست چې په کومه موده کې ډیر اثر چاپ کړی. هغه نه یوازې دا چې تخلیقي برخه کې لیکوالي کوي، بلکې د ټولنیزو موضوعاتو په اړه څېړنې هم کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار روح الله انوري له نوموړي سره د هغه په فعالیتونو مرکه کړي.
فنکار
د
نوم زیو رحمان دی او تخلص پینغر کومه د کونړ ولایت په مرکز صدابات کې کابو 15 دش کال وړاندې پیدا شوه يم لومړنۍ زده کړې مې همدل ته په مراخان لیسه کې کړې تقریبا 1303 کال کې د مراخان لیسې نه فارغ شوم بیا د کانکور ازموینه مې ورکړو بیا د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي ته کامیاب شوم هغه مې ولوسته پښتو څنګه مې البته ولوسته او په 1309 کال کې له هغه فارغ شوم بیا مې ګڼې دندې ترسره کړې چې زیاتره له رسنیو او مطبوعاتو سره اوس هم په دغه برخه کې کار کوم
مننه اکثره ملګری چې د پوهنتون نه فارغ شي یا دغه سیله کته چې ویلې رسنیو سره کار کوي هغه یوازې نه چې هماغه ریپورت جوړوي یا وی بلکې نورې لیکنې کوي شاعرۍ ته مخه کوي تاسو په کوم طرف تللی استې په دې دغه کې نثر زیات لیکلې دی که شاعري هم کړې ده
ولا انوری صاحب ما خو دواړو برخو کې هڅه کړې خو له بده مرغه د شعر په برخه کې کامیاب نه شوم هغه استعداد را باندې خدای نه دی لورولې که څه هم ډیره هڅه مې کړې خو په دې بل برخه کې لیکنې برخه کې بس داسې نشم ویلې چې ځان ډیر لاسبرې ګڼم خو خیم یو څه هغه د خبره اخوا دې خو یو څه کوو یو څه سپین کاغذونه تورو د شاعرۍ په برخه کې که شعر نشم لیکلی د شعر ویلو سره مې نهایي ډیره زیاته مینه ده ته باور وکړه چې دلته زیات ادبي ناستو کې چې دلته زمونږ په چاپیریال خوښه کېږي زه پکې د نورو شاعرانو شعرونه راخلم او ډیر د زړه د مینې ویمه د دې ترڅنګ کله چې د رسنیو سره مې کار کوو البته غږیزو رسنیو سره نو هغه کې ما هم د ټول ادبي خپرونې همدغه د شعرونو خپرونې دغه ما چلول
مننه تر اوسه پورې په کوم موضوعګانو باندې کتابونه لیکلي څو دي او چاپ شوي کنه
او ما خو انوری صاحب کتابونه تقریبا ډیر زیات لیکلي دي خو لاغي لمن زدري کتابونه زما چاپ شوی چې یو په 1990 کال کې د 2002 په اندازه د مومن خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شو مړه مين نوم می ورکړو البته نوم خو ما بل ورکړو خدا خبرندوی ټولنې بیا ورته ورکړو هغه کتاب زما د لندو کیسو کتابو چې ما خپل لیکلي دي البته سمو دا وړاندې مې دوه کتابونه نور چاپ شو هغه هم د التیو پاړه به هم وغه گیګم هغه یو د شیرونو راټولونی دی واغه شیرونه دی مثال د شاعرانو د شیر لمنځه خو بیتونه دی البته په بخنه د شاعر ټول شیر بخولې وی خو هغه بیتونه چې د دریز او مثال د سټیټ چارو لپاره ډیر خماته بریخه د لغه می راټول کړی دی پاغي کتاب کې مې د ترڅنګ چلوریزي هایکو ټپیزي لنډې د شین هم راټول کړی دی چې ان شاء الله تر ډیره بزم د دریزوالي او سټیټ چارو لپاره چې په ادبي ناشو کې شاله ډیر ګټور وی د دې ترڅنګ بل کتاب مې ګولډن پوس یا تلای څرګندونو په نوم چاپ کړی دی دا هم د یو ارتیا لمخ یو غدا چې دا د فیسبوک اغه د تکړه لیکوالانو نومتو لیکوالانو پوسټونه دي چې ما دا غوې د نوم سره راخسی دی او د هغه له نوم سره مې چاپ کړی دی چې په دې کې بیلابیل پوسټونه دي مثال ټولنیز موضوعاتو پر پوسټونه دي هغه مې راټول کړی اسلامي موضوعاتو پر پوسټونه دي ډیر اړخونه لري د دې ترڅنګ زمانور ګڼ شمیر کتابونه دي چې ځینې نومونه وایم یو کوربا په نوم د لندو کې څو ټولګه ده چې دا هم زما خپل کیسې دي په بیلابیل موضوعاتو مې لیکلي دي دا هم چاپ ته چمتو ده د دې ترڅنګ روایتي کیسې دي دا ما هم راټولې کړې دي دا انوري صاحب داسې کیسې دي مثال یو مجلس کې ناس یو چا کیسه کړې ده عبرت پکې دی پند پکې دی دا یو فولکلور یو برخه ده دا ما راخستې دي د کیسې باندې مې ورکړې یا مې ټیکی پټی کې هم راخستې یو هنریت مې ورکړې ده د خپل وسر البته موږ به څه هنر ورکو نو هغه مې راټولې کړې دي او د دې ټولنې د مثبت لوري تګ لپاره او د اصلاح لپاره مې دا کار کړی دی دا هم چاته آماده دی او تقریبا خبره هم نهایي شوې ده ډیزاینر چې شوې دي شاید دا هم لنډ ورځو کې چاپ شي بل کتاب مې ټولنیز ستونزې او حل لارې په نوم یو کتاب باندې کار کوم نو رسېب دا تقریبا 500-600 ترمن موضوعګانې دي چې زموږ ټولنه کې کومې ستونزې دي هغه مې له اسلامي او ټولنیز اړخونو د نظر څېړلې دي ګڼو کتابونو نه پکې استفاده کوم خپل لوري مې پکې هم ځای کړی دی او بیرته مې د خپل لوري او د زیاتو ماخذونو پر مټ داغه حل لارې راوستلې دي مثال زمونږ په ټولنه کې نشه یي توکو استعمال یا په بدو کې د خولور ورکول دي یا د ولور اخستل دي یا مثال دروغ ویل دي واده خلافی ده مثال اسراف کول دي ته ګڼې نور ډېر موضوعات پکې ډېر بله بس ما ته چې کومه مهمه کار شي به ما غیر اخیستې دي د دې ترڅنګ انورې سی یو بل کتاب باندې هم کار کوم چې هغه د ژوند ارونه یا اصول نومیږي. نوم خو مې ورته لا تر اوسه نه دی غوره کړی، خو لکه موضوع یې همدغه ده چې مونږ یعنی ډېر داسې نزاکتونه مونږ نه مراتو. وروره د وخانې ته لاړ شو، شپخانې ته لاړ شو، خبرې په تیزه کړو. مثال یو ځای کې داسې ځای وي چې هلته باید مونږ په ټلیفون خبرې ونه کړو، نو دا د ټلیفون آداب شو مثال، یا د مجلس آداب شو د خبرو کولو، یا د ډوډۍ آداب شو، یا په لاره کې د تګ آداب شو، یا مثال په جومات ته د نوتو تو آداب شو، یا مثال د مشر سړی سره د مخ کېدو. یعنی دغه په آداب او په ارونه اصول باندې راڅرخي، په دې مم تر ډیره کار کړی.
مننه سپینغر صاحب. اکثر شاعران او لیکوالان چې کتابونه ولیکي، شعرونه ولیکي، هغه بیا د چاپولو وس نه لري. ستا خپل څه حالات دي؟ چا در سره مرسته کړې په چاپ کې که نه خپله دې چاپ کړي؟
ډېره مننه، ډېره مهمه پوښتنه ده. رښتیا منوري صاحب، موږ ډېر تکړه تکړه خلک لرو، خو د مالي پلوه کمزورتیا له پلوه دا بیچارهګان هماغسې څه لیکلي وي یا بس ورک شي او یا څه شي او چاپ نه شي. زه خو مخکې له دې نه چې خپل خبرې وکړم، زه یوه پوښتنه کوم منوري صاحب، که زموږ دا پانګوال د پښتو ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره د خپلې پانګې نه په کال کې 10,000 روپۍ دوی وکاګی دي، تم زه مطمئن یم چې موږ به په میاش کې یا په کال کې د 100 نه زیات کتابونه چاپ کړو، خو له بده مرغه دوی دا کار نه کوي. یا ژبې سمینه نه لري، یا اړشي ویني دي، هر څه چې وي. خو زما ترې هیله ده چې لیکوالانو شاعرانو سره مرسته وکړي، ځکه دا ژبه هم د مور حیثیت لري. راځو ستاسو پوښتنې ته. انوري صاحب، ما د مړه مینه لنډو کیسو کتاب چې دی، زما د ګران ملګري استاد محبوب شاه محبوب په زیار باندې مومن خپرندوی ټولنې وړیا چاپ کړی 2000 ټوکو کې، همدغه مړه مینه د لنډو کیسو کتاب. پاتې دا دوه کتابونه مې چې اوس د تېر موده کې چاپ شو، انوري صاحب، هغې لپاره مې ډېر ورونه وټکول خو چا مرسته ونه کړه. بیا هم یو ملګري مرسته وکړه، کمه وه خو ماته په ډېر څه باندې منظوره ده. بیا دغه د خپرندوی ټولنې چا چې چاپول، نیم مصرف هغوی وکړو، نیم ما وکړو، په دې نیم کې ما سره ملګري یو څه کومک وکړو، نو ما د ژبه کړی دی.
لکه څنګه چې تاسو ویلې، فیسبوک دی، انټرنیټ دی، ویبسایټونه دي. اکثره خلک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري، هغوی هم د انټرنیټ کې مطالعه کوي. د کتاب مطالعې ته زیاتو خلکو شا کړې ده. ستا د کتابونو څه حالات دی؟ مطالعه خلک کوي نه کوي؟ څوک یې اخلي که نه یې اخلي؟ تاسو ته به معلومیږي.
انوري صاحب، بالکل، د نړیوالو انټرنیټي شبکو یا په تیره د فیسبوک په رامنځته کېدو مطالعې کچه ډېره راټیټه شوې ده. خو په دې برخه کې ځینې ځوانان کار کوي. ما خپله څو لیکنې، زه دلته د اونۍ جریدې مسؤول یم، د میاشتنۍ، زه هغې کې کوشش کوم چې داسې مضامین خپاره کړم چې خلک وهڅوي چې مطالعه وکړي. خو له ما د مرغه بیا هم د هغه هیوادونو مثال د نورې نړۍ په پرتله موږ مطالعې دود بیخي نشته دی. زما کتابونه چې دي، ما خپله کله داسې معلومات نه دی کړی، خو تر کومه چې زه پوهیږم، دغه د شعرونو کتاب مینهوال ډېر زیات لري. په تېره ځوانان، ځکه انوري صاحب دوی راډیوګانو ته په بېلابېلو خپرونو کې زنګونه وهي، هم دغه کتاب نه استفاده کوي، یا دې ته ورته کتابونو نه استفاده کوي، ځکه هغې کې ډېر ګولډن شعرونه، طلایي شعرونه. ځکه څه هم د یو شاعر مال دی، ټول شعرونه ښکلي به وي، خو هغې له منځ نه موږ یو څه غوره کړي وي. نو یا لنډون له وجې خلک د دغې نه ډېره استفاده کوي، یا په ناستو کې، یا په غونډو کې. ما خپله دلته لیدلې، ډېره استفاده ترې کونړ کې کېږي. نور د ننګرهار او نورو سیمو نه زه معلومات نه لرم، خو تر کومه چې زه پوهیږم دغه کتاب ښه بازار لري. دا بل کتاب هم د منځپانګې له مخې ډېر ښه کتاب دی، ځکه د ډېرو قوي قوي لیکوالانو پوسټونه چې په فیسبوک کې ما سره ملګري دي، ما راخیستي دي، د هغوی په اجازه مې دا کار کړی دی. خو له بده مرغه هغه کتاب شاید دومره بازار ونه لري. زه داسې فکر کوم، داسې دقیق پوښتنه مې نه ده کړې، خو په ټوله کې زه اوس یو څه مثبت طرف ته روان یم. د مطالعې او د کتاب اخیستنو په
من کله د شاعري هم کړې ده، کومه نمونه لري ځان سره؟
انوري صاحب، ما خو په پیل کې ویلې چې شاعري ډېر ګران کار دی، او ما هڅه کړې ده خو نیمه بریالی شوی. ته باور وکړه، تر اوسه زه کوشش کوم، مطلب شم لیکلی، مطلب شم ویلی، خو وروسته شعر نه شم لیکلی. دغسې د نن نه یو نه زو خوشته دی انوري صاحب، خو هغه استعداد خدای نه دی را کړی.
استعداد به می خو هغه ځینې خلک وایي چې ما باید د الهام وشو، یا د شعر ملکه می ده. ته زما په خیال نه د شعر ملکه لري او نه الهام در باندې.
انوري صاحب، دا ځین شاعران چې وي عاشقان وي که نه، یا مثال د انسان سره مینه وي، یا د وطن سره مینه وي، یا د دین سره مینه وي، خو یو انګیزه وي. زه الحمدلله د ټولو سره مینه لرم، خو له بده مرغه زه هیڅ نه پوهیږم. ته باور وکړه، کله راباندې الهام راځي، دغه مطلب چې زه لیکم دا هم الهام دی، خو دا الهام نیمګړی وي، ځکه نور نشم. انده زرت یو خاطره ویم ګران ملګری محمد واسل وېسال چې وس هم تاسو هم کار دی ما و دې ټولګیوالو نو تقریبا نته نه کله وړاندې خبره ده نو ما وته شعر ورزه خدا شعر نشم لیکري تاسو شعرونه لیکي کزه لیکنه وکم نو لیکنه خو بیل ارزخ لري او شعر بیل کنه مې بای زه تاسو برابر شم نو هغه ویلې مړه څه کې خو بس ژوند دې کوي شاعری څه کې ودا کنه خو زه بل ورته الهام را باندې راغې یو بیت می ولیکو نور به ډیر کوشش کوم مخکې نشم اتله نو به دا هغه دې کور ودا دې خو شاعر وکنه خو بیل هم ما کوئی کسبی وی تقریبا شاعری کسبی وی کسبی شوی وی پر اساغه نور امرسته وکړه غزل پوره شو زه یو دو بیتونه ویم نور نه هیر ده د سیده انوري سه لکه سپوږمۍ چې په اوبو کې ناڅي داسې مزړونه په سینو کې ناڅي داستا ایمان باندې شکی غوندې شم حسې ایمان دی په تسبو کې ناڅي
څه پیغام لري لیکوالانو ته شاعرانو ته چې څه قسم لیکنی وکړي لیکوالان او شاعران څه ډول شعرونه ولیکي نظمونه ولیکي
انوري صاحب شاعر او لیکوال عادي خلک نه دي شاعر او لیکوال هغه څوک دي چې دوی په ټولنه کې هغه څه ویني چې عادي خلک نه ویني نو د الحمد لله عمله دوی ډیر ارزښت لري زما هیله ده لکه څنګه چې رحمان بابا تر اوسه ژوندې دي یعنی شعرونه وسه پورې داغې د شعرونو لامل رحمان بابا یادېږي یعنی ژوندې دي تقریبا د خلکو په زړونو کې دي یا خوشحال خان خټګي زمونږ نور قدرمند شاعران چې وسو پات شوي دي یا ژوندۍ شاعران دي دا خو یو وجه هم ده هغوی ته شعرونه لیکلي چې تلپاتې ارزښت لري امنسپانګه فکر احساس هغه عاطفه یې پکې داسې وډلې ده چې هغه تلپاتې شعرونه دي زه مطمئن یم که پیړۍ پیړۍ تیرې شي د دوی شعرونه نه مړه کیږي زما هیله هم دا ده د ځوانو شاعرانو نه د چکچکو او ها ها هو او یا د چا د خوشحالۍ لپاره شعرونه ونه لیکي واقعي د ټولنې ستونزې رابرسیره کې چارواکو ته د شعر په ژبه ورسې د لیکنې په ژبه یې ورسې په ټولنه کې بل ستونزه د په عام ولس کې کومه ستونزه وي مثال د نشه یي توکو ستونزه موږ لرو ټولنیزې ستونزې ناخوالې شته د مثال مخکې ورته ما یادونه وکړه په دې ځای یو کتاب هم لیکم هغه دې پکې راواخلي کوشش دې وکړي داسې لیکنې او شعرونه ندی وای چې هغه تلپات شي او دوی ک بیا نیوی د دوی د شیرونو او د کونو لامل دوی یاچ
د هنري ادبیاتو په جوړښتونو کې کیسه غ جوړښت ته د ساتيري فکر کولو او پیغام وړاندې کولو په منظور کارول کیږي د زرپانی په ننني پانه کې فرشته غنی کیسه کوي
زرپانا د خندار مان لیکوال نومان دوست په دوړو منګولو یې دوغو سرونه ورشټینګ کړل او بیا یې داسې ټکانونه ورکړل لکه د کور ټولې ښیښې چې ماتې کړې وي د سترګو کاسو ته یې تروې اوبه ورننوتې پوزه یې کش کړه او ویل یې خندا پسې دې مړه مړه یم خو ستا شونډې بېرته نه شوې ستا خندا مې ان د لسو ماشومانو په منځ کې صحیح کوله چې له انګړه د باندې به دې خندل پو بشون چیز ما شو خاکی د څه وشول بیگا هم چوپه خوله تیرش په هم خاموش او ور پسې تیرش په هم ګندلی خوله اخر والی یو ناڅاپه شرنګ شو پښو د پیالو ډک پتنوس کې په خکه خوده میرمن نه غزای کې کی کېناسته کلمه یې تیر کړه او لړزې پسې واخیسته او خو دی خو یې وکتل ټول خریدل ورو یې شړی لري کړه انګړ ته وته سپوږمۍ د انګړ منځ ته راغلی وه او د دیوالونو په سرونو چرګان غلی غلی ناست ورو یې له تناره غټ چای بر راپورته کړ لټکه یا کوزه یې ترې ډکه کړه او ژر ژر یې اودس وکړ برانډه کې پر جای نماز ودرېده نفل یې وکړل او بیا اوږدې دعا وکړې خو ویره او هیبت ترې لرې نه شو خپله بستره کې وغځېده اړخ په اړخ اوښته پورته شوه غلی یې ټیمي باکس پرانیست یوه جوړه کالی یې ترې راوویستل ځان سره یې بړه ستنې لاندې وغځول ورو ورو یې پرې داسې لاس وهه لکه زوی یې چې له کاره ستړی سو مانه راغلی وي خو خوا کې یې ویده شوی وي بیرته یې کالی قات کړل خپل ځای ته یې ورسول لال ماری یو کوچنی جام را واخیست لو بو یې ډک کړ څه یې وسخلې او په څه یې ګوتې لمدې کړې ګوتې یې مخ او ګریوان ته ونیولې پرانستلې او حلقه کولې او دو بو څاڅکې پر ځان پاشل لږه شیبه وروسته بیا په احتیاط انګړ ته ووتله خدا زل سپوږمۍ تللې وه هر خوا تپ په تیاره وه څو ګامه یې برانډه کې واخیستل او بیا خپل ځای ته راغله شپه وروسته له نږدې جمعه ته د اذان غږ راغی میرمن آرامه شوه
ورو ورو یې ویره کابو شوه. للمانځه وروسته تر ډیره په اوږده سجده پریوته، بیا یې لاسونه لا پکړل. غټې غټې اوښکې یې د مخ په ګونځو کې تاویدې راتاویدې پورته شوه. کوزه یې له اوبو ډکه کړه او بیا یې لور ته غږ کړ، هدیرې ته ځم، نن شپه دې ورور هیڅ خوب ته نه یم پرېښي. او بیا همداسې ووتله. شاوخوا ګڼ تازه قبرونه وو، څه اوږده څه متوسط او څه لنډ. د یوه متوسط قبر خوا ته ودرېده، د قبر په سر شنې ګیا ته یې اوبه ورکړې او بیا شناختې ته داسې نږدې کېناسته لکه په غوږو دروند سړی چې پر کټ پروت ناروغ خولې ته غوږ ښه نږدې کړي. پر قبر یې دوه درې ځلې لاس کش کړ، لکه قبر کې چې یې سا پوکلی وي، لکه د قبر بندیوان چې بیرته ژوندی شوی وي. خبرې یې ورسره شروع کړې. زویه و زویه، زما خندرویه زویه، ولې بدل شوې؟ ستا خندا پسې مرم، خوب ته مې راشي خو غلی یې، خپه یې، مروار یې، اخر ولې؟ لکه خپله ګناه چې ور معلومه شوې وي. سترګې یې ټیټې کړې. زویه ته د کار نه وي، ته مې باید مکتب ته لېږلی وای. اوف غریبی، که تا په هغه ورځ مې له ځای کې خستې یا زړې نه خرڅولی ولې به؟ سلګیو پسې ونیوله، له شناختې یې لاسونه چاپېر کړل لکه له بېخه یې چې راکاکي، لکه بیرته چې خپل زوی د خاورو له غېږې راپورته کوي. کټ مټ د هغه وخت په څیر چې انګړ کې به کله پړ مخې ولوید، دې به ور منډه کړه، ژر به یې راپورته کړ او بیا به یې تر ډېره سینې پورې جخت نیولی و. چوپه چوپتیا وه، لکه ټول مړي چې د دې مور خبرو ته غوږ غوږ وي. میرمنې شناخته ښکل کړه، همداسې یې پرې سر زوړن نیولی و، سترګې یې پټې شوې. جمیل غوښتل مور ته څه ووایي خو جرأت یې نه شو کولی. تر ډیره یې سترګو ته غلي غلي ورکتل، خو د مور فشار مجبوره کړ، نو کیسه یې پیل کړه. مورې مورې، هغه ورځ دې یاده شي، هغه ورځ چې شاوخوا غوڅ شوي هډونه پراته، هغه ورځ چې بې ککرو جسدونه خوځېدل، هغه ورځ چې پر جسدونو اور بل و، لکه دیوان چې میله کوي او د میلې لپاره انسانان سیخانو کې ورکړي وي. مورې، هغه ورځ دې یاده شي، هغه ورځ چې سرونه له تنو جلا پراته، هغه ورځ چې هیڅوک نه پوهېدل کوم اندام د کوم بدن غړی دی. مورې، زما خپل بدن ته پام و چې له درز سره ټوټه ټوټه شو. لاسونه مې هوا ته والوتل، خدای خبر چیرته به تللي وي. پښې مې بله خوا لاړې، سر مې له مخ سره دوه ځایه شو، نیم ورک شو او نیم. مورې، هغه ورځ چې زما تابوت تا ته در وسپاره، ما ډېر در وکتل، ما غوښتل چیغه وکړم او ووایم چې تابوت خالي دی، یوازې نیم مخ مې پکې دی، خو وویرېدم. ما ویل هسې نه، زړه دې وچ. مورې، ستا ګیله په سترګو، خو زه څنګه خندلی شم؟ خندا ته خو پوره مخ پکار وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لوګر ولایت د یو پخوانی شاعر محمد اخونزاده ژوند ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
فیض محمد اخونزاده د انګریزانو د لومړۍ دویمې او درېمې جګړې په نتیجه کې ک له یوې خوا د افغانستان د خلکو په ژوندانه باندې ډېری بدې اغیزې راغلي، خو له بلې خوا یې افغانان د خپلواکۍ او ازادۍ د ساتلو لپاره چمتو کړي دي او پښتو ادب یې د جنګي او رزمي لارې څخه بډایه کړی دی. په دې معنا چې د کلیو او بانډو او بې سواد شاعرانو د جنگ پیښې په اماسي شکل نظم کړي دي او پوهانو هم په دغه ملي نهضت کې ونډه اخیستې ده او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغو کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی. له دغې ډلې یو هم تکړه مجاهد روحاني شاعر او د لوګر د موسی اوسیدونکی فیض محمد اخونزاده دی، چې بابا صاحب زاده او په صاحب زاده سره هم شهرت لري. فیض محمد اخونزاده په قوم حسن خیل یو خالم مجاهد او روحانی سړی وو. د 1255 هجری کال په شاوخوا کې کېدلی دی. د امیر شیر علی خان په اوله پاچاهی کې یعنی په 1293 کال کې د روزه مجاهدین په نوم په پښتو مسنوی او کتاب ولیکه. د دې مقصد د دې کتاب لیکلو څخه دا و چې خلک د دینی تبلیغ للارې د جهاد او خپلواکۍ ساتنې لپاره چمتو کړي. دغه کتاب 115 مخه لري چې پیلن د علوم اکاډمۍ په کتابخانه کې خوندي او 15000 بیتونه لري. په دې کتاب کې ځینې ښه اخلاقي او تبلیغي مضامین هم شته. د دې د نظم ژبه ساده، روانه او هر سړی پرې پوهېدای شي. خو ګوردینکو دا هم د فیض محمد اخونزاده د نظم یو ټوټه چې د دې خبرونې دا برخه پرې پای ته رسیږي. د جنت نسیم لګیږي، د جنت نسیم لګیږي، خ غوټي او ګل غوړیږي، امبر بو یا هر چمن دی، امبر بو یا هر چمن دی، خندان هر نرگس سمن دی، هر گلاب ترفشان دی، هر سنبل کا گل نشان دے، ہر گلاب عطر نشان دے، ہر سنبل کا گل نشان دے، چ کارغ یا مردار خور وی لدی باغ بے سڑتور وی، چ کارغ یا مردار خور وی لدی باغ بے سڑتور وی، صرف مکڑے بلبلانو واخلے خون لدی گلانو، صرف مکړې بلبلانو واخلې خوند لدی ګلانو، پاڼې یوسې لدی ګلو، غنچه واخلې د سنبلو، پاڼې یوسې لدی ګلو، غنچه واخلې د سنبلو، عیش طرب او کامرانی کړی په چمن کې خوشحالی کړی.
شعر د ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوتې هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وس کار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې له نورو جلا او د خپلو دوو سترګو تر څنګ دوه نورې هغه سترګې لري چې بل څوک یې نه لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعر ته تم کیږو. لخاموشی جهان نسکور دے، زپزان زوریگم، خود وحشت را پس شور دے، زپزان زوریگم، لخاموشی جهان نسکور دے، زپزان زوریگم، خود وحشت را پس شور دے، زپزان زوریگم، چې میوران شوه د زړه کور دے، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کې خور دے، زپزان زوریگم، لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، د یو نامر د دوست پیغور دی، زپزان زوریگم، بلها مو دوش ول زان انتقام اخلم، بلها مو دینمی رنگ سکور دی، زپزان زوریگم، چمی وران شوی د زړه کور دی، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کی خور دی، زپزان زوریگم. ډیر می پزان پسې جړلی راغلم، ډیر می پزان پسې جړلی راغلم، زخمونه ټول می دې زبېخلی راغلم، خپل ټول حواس می دې شندلی راغلم، بلها غمونه می تیر کړی راغلم، ډیر می پزان پسې جړلی راغلم، زخمونه ټول می دې زبېخلی راغلم، خپل ټول حواس می دې شندلی راغلم، بلها غمون می تیر کڑی راغلم بھاغ خار کی زان ساتل سخت وا بھاغ خار کی زان ساتل سخت و زکھ اندام اندام تر کلی راغلم ڈیر الا سن سروم روڑلم ڈیر بد نیتون ملی دلی راغلم ڈیرو لاسونو سره وم روړلم ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم د خامی ویني بوی په کلی خور ده خامی ویني بوی په کلی خور ده پتری د شوندو میتروړلی راغلم محبوبا ستا هم سترګي نغړیږي محبوبا ستا هم سترګي نغړیږي ما هم لغما شراب څخلی راغلم ډیر می پزان پسی جړلی راغلم زخمونه ټول می دی ترودلی راغلم خپل ټول حواس می دی شیندلی راغلم بلا غمون می تیر کړی راغلم
هغه بیا را تیاریږي ہے دبلې پسر ولا باندھ زور شی سازوانی دا چی میں وجنی